د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د حمزه بابا د یوشتم تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو، بیا به د غنی خان په اړه د غونډې ریپورت درکړو، او په اخیره کې به په مورنۍ ژبې د زده کړې د اهمیت په اړه هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د یوشتم تلین په مناسبت د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د خیبر پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې د پرورۍ په 28 نیټه یو غونډه او مشاعره ترسره شوه چې په لسګونو شاعرانو پکې برخه اخیستې وه او حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د یوشتم تلین په مناسبت خیبر پښتو ادبی جرګې د تیرې اتوار په ورځ په لنډی کوتل کې یادغونډه او مشاعره جوړه کړې وه چې په لسګونو شاعرانو پکې برخه اخیستې وه او حمزه بابا ته یې د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. نعمت الله اسیر چې حمزه بابا سره یې اوږده کلونه په مشاعرو کې ګډون کړی او نږدې ملګرتیا یې ورسره لرله، وایي چې حمزه بابا پر ښه شاعر سربیره یو دون پښتون او میلمه پال مشر و.
حمزه بابا که د خوی خصلت، که د علم، د ادب، د میلمستیا، بلکې په هر اړخ باندې کوم څومره خبرې وکړم نو به کمې. خو حمزه بابا زما په خیال باندې داسې یو شخصیت و چې هغه ولی هم ښه ادب والو، ښه شاعر و، دومره حافظه الله پاک دله ورکړې وه چې کوم څوک به یې یو ځل ولیده بیا ترې رېدنه، خپل ژوند د خړپوسو نه ده ته یاد و، او په اخیر کې چې کوم وخت کې د اوچتېدو نه پاتې شو هم ده ته خپل سوانی عمري چې ده کنه دا یاده وه.
په تیرو کلونو کې به د حمزه بابا تلین یاد د هغه د مزار تر څنګ په عام مظهر کې تازه کېدو چې پر شاعرانو سربیره به پکې ولسي وګړو هم برخه اخیستله. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې د پښتنو په خاوره د بدامنۍ سوری خور دی، د مشاعرو او یادغونډو رنګ یې هم پیکه کړی دی. محمد نثار افکار چې په خیبر پښتو ادبی جرګه کې له څو کلونو راهیسې فعاله ونډه لري، همدې خبرې ته اشاره کوي.
الله تعالی یو ډیر لوی کرم دی چې دومره لوی ستره هستی الله تعالی زموږ په شینوارو کې پیدا کړی ده، چې په دې باندې د پښتو د ادب هر یو اړخ ډیر ښکلی سینګار شوی دی. نننۍ کلیزې په حیث باندې هغسې پروګرامونه خو نه کېږي څنګه چې د خلکو نظر دی، ځکه چې امن ډیر خراب شوی دی. هغه مشاعرې چې موږ په کولاو میدانونو کې کولې، ګراونډونو کې به هم کولې، نن په تنګو تنګو ځایونو کې، په حالونو کې کوو، ورنکه دا په عامو ځایونو کې وای، په کولاو ځایونو کې وای، نو زه دا ویلی شم چې نن دا مشاعرې لبا د صرف د پښتونخوا نه، د بري د کوزي پښتونخوا نه، بلکې د انټرنیشنل سطح باندې به خلک راتلی وله، او د بابا په دغه کلیز دستوره کې به خامخا موږ سره ګډون کولی.
د خیبر پښتو ادبی جرګې یو بل تن فعال غړی وارث عاجز وایي چې د حمزه بابا په یاد د دومره ګڼو شاعرانو راټولېدل د هغه د فکر ترجمانی کوي.
پوری د حمزه بابا سوچو یا د حمزه بابا چې کوم مطلب دا دی چې تخلیق په هغه کې هغه ټول دا خاص کړی دی چې د یووالي ته یې نظر کړی دی، چې تاسو که پښتنو په یووالي کې راغلی یا یو وحدت شوئ، تاسو پښتانه به انشاءالله تعالی کامیابی په هر ډګر باندې. خدا نن چې کوم پروګرام روان دی، نن انشاءالله زما تمه پیدا شوه که خیری د دې خلکو یووالي ته تمه پیدا شوه، د دې خلکو وحدت ته، د دوی دا مینه چې زه ګورم او دا ملګري وینم او راغلي دي، مستقبل به انشاءالله تعالی نور هم د دې نه روښانه.
په دغه مشاعره کې د حمزه بابا د مکتب او د هغه د سبت لارویانو شاعرانو پر تخیلي شعرونو سربیره حمزه بابا ته د شعر په ژبه د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. نیاز علي خاکسار چې د مشاعرې ویندې کوله، د حمزه بابا د شعرونو په ویلو سره به یې شاعران سټیج ته وربلل.
ته هم هغه په هر ځل راته بدل ښکاري او شوق د تماشې شیلا سیوا د تماشې نه پس بے واقع مستر کی شرا ڈکی چوسہ شویتا او خوش کی چینه تان دیش اکثر د زلزلے نه پس.
سورا بپریدی حمزه بابا ته د هغه د فکر او خیال پرانا کی هغه ته په غزلی ز ژبه د عقیدت پیرزوی نه وڑان دیکڑی.
د کلام بد شکل په کلار ور وستو تا بویل چې لیکلو جادوگر او حمزه د شور او شر زنی ولری خاموشی و پکې د پښتنو په سیمه خپل سخنور و حمزه د ډیرو خواخو خو دا ټول پوره کولی نه شم، خو د خاطر په د ځیګر د زړګي سر و حمزه
د غونډې په اخیر کې د خیبر پښتو ادبي جرګې غړو په یوه پریکړه لیک کې د اړوندو چارواکو غوښتنه وکړه چې له جمرود نه تر لنډې کوتل پورې نوی جوړېدونکی سرک د حمزه بابا په نوم ونومول شي او هم یې د حمزه بابا په کمپلیکس کې د تعمیراتي کارونو تر څنګ د کتابخانې د غني کېدو او ملازمینو د ګمارلو غوښتنه کوله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، یو افغانی تلویزیونی چینل په پیښور کې د تیرې پنجشنبې په ورځ د فلسفي شاعر غنی خان په یاد یوه درنه غونډه وربللې وه چې د لر بر پښتنو لیکوالو په ګډون پکې د ملتپالو ګوندونو یو شمېر مشرانو هم ګډون کړی و چې ځینو یې د غنی خان په اړه مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. د تیرې پنجشنبې په ورځ د پیښور په یو مقامی هوټل کې د یو افغانی تلویزیونی چینل له اړخه د پښتون فلسفي شاعر مجسم ساز او انځورګر غنی خان په یاد یوه غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د کابل، پیښور او کوټې پر لیکوالو سربیره د یو شمېر ملتپالو ګوندونو استازو هم ګډون کړی و چې بېلابېلو لیکوالو د غنی خان په اړه مقالې او ویناوې واورولې. قمپرست سیاستوال او شاعر اشم بابر په خپلو خبرو کې وویل، غنی خان داسې شخصیت و چې د هر علم او پن په قالب کې شمېرل کېدی شو.
باچا خان دی، غنی خان دی، زه یم، ما ته مخکې سائل دی. د وخت د جبر له لاسه موږ د پښتو هغه خدمت ونه شو کړی او نه به د پښتنو دپاره کوم خدمت چې زما پر پښتنو کړی دی. زه خو به د یو عام شاعر په حیثیت دا ووایم چې د غنی په شعر باندې عام لسپل دے غنی زی پزے مگر پوچھو ہوں کہ غنی قام پرست دے نو قام پرست ہم دے کہ غنی صوفی دے ملنگ دے آغا ہم دے کہ غنی ہیومنسٹ دے بشری دے ناغر دے زمانے کا طول نزیاد دے.
ملتپال سیاستوال مختار یوسفزی هم په وسنی وخت کې د ادبی، سیاسي او ملی تحریکونو مسولیت وګاڼه چې خپل نومیالي ونمانځي او نوی نسل د هغوی له افکارو خبر کړي.
دا کار بنیادی طور د ریاست کار دی، د حکومت کار دی، چونکې ریاست دلته پردی دی. په دې وجه باندې غنی خان، باچا خان، خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی، دارنګه د پښتنو نور مشران، احمدشاه بابا، خوشحال بابا، دا دلته موږ ته نه ښودل کېږي. نو بېرته هم زمونږ په ادبي، سیاسي او ملي تاریخونو باندې دا ذمواري راځي چې موږ دا خپل نومیالي دا وڅېړو، د دوی په افکارو باندې ځان پوهکړو او د راتلونکي وخت لپاره د دوی د افکارو له موږ
شاعر او صحافی روخان یوسفزی په خپلو خبرو کې غنی خان هغه یوازینی پښتون وګاڼه چې په ډیر جرأت سره یې نوي سوالونه د خلکو په وړاندې ایښي دي.
غنی خان موږ سره په پښتو د شرمې صدا هغه شاعر دی چې هغه د بېقرارۍ، د ناقرارۍ او په سخت وخت کې سوالات حل کړي نه دي، بلکې د هغوی کمال دا کړی دی چې نوي سوالات را پیدا کړي دي. او د ټولو له بنیادي خبر دی چې دا غنی خان کوم ولیدل چې هغه د کائناتو باره کې، د جنت او د دوزخ باره کې، د انسانیت باره کې، د قومیت باره کې، د دې ټولو حوالو سره غنی خان واحد شخصیت دی موږ سره چې هغه نوي سوالات را پیدا کړي دي. او په دې وجه د هغوی حیثیت، د هغوی مقام او مرتبه چې کوم دی هغه منفرد ده.
وتلی شاعر رحمت شاه سایل د غنی خان د یو نظم پس منظر د پښتنو پرمختګ لپاره داسې یو ایډیال نظام وګاڼه چې لا د غنی خان دې ارمان ته پښتانه نه دي رسیدلي.
د سین د سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل، کالی مې پکې خور کړو، د سرو پاڼو د ګلاب اوچت کې یو اډا د سازونو د رباب، بیا رنګ مې ورله ورکړو د خوبونو د شباب، هر ګل مې ورته راوست مالیان مې قبول کړ. یعنې تاسو وګورئ چې هغه په دې محل کې دننه تعلیم خورئ، نو دا د ګلاب د سرو پاڼو تعلیم، اوچت دیوالونه د سازونو د رباب، رباب د پښتنو په بل سار دے داکی داکی دیوانی میں جوڑ کری او بیا رنگ ورنور کے دا خوبون دا شباب دا زوانے دا خوبون رنگ ورنور تاسو دے نظام تاورو رہے دے آئیل نظام تاورو رہے او ہر گل میں ورطراوستو مالی آرنگ کے گل ارسو کی بنگا دا غنی خان دا نظم
پغونډه کې ځینو ځوانو شاعرانو غنی خان ته د شعر په ژبه د عقیدت پیرزوین هم وړاندې کړي چې یو پکې فیاض مشال هم و. د هغه د نظم وروستی بند داسې و:
هسې ویل ځان ته غنی لیونی، خو داسې هم نه و بیخي لیونی. او غنی د ژوند د رنګینو مشالو، غنی د ژوند د رنګینو مشالو، د هوډ د ویاړو د پښتو مشالو، د حال ماضی د آینو مشالو، د لرو برو پښتنو مشالو، د رنګ او بو د کاروان سرو غنی، هم لارښود هم رهبرو غنی.
غنی خان پښتو کې د یو ځانګړي سبک او فلسفي شاعرو چې په ډیر جرأت سره د شعر په ژبه هغه څه ویلي چې د نورو معاصرو شاعرانو له ادراک لري وو. د شاعرۍ تر څنګ یې مجسمه سازي او انځورګري هم کوله چې اوس مهال یې د کار نمونې په 400 غنی ډیری کې د خلکو په وړاندې نندارې ته ایښودل شوي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پرورۍ یویشتمه نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې سره نومول شوي او په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، پېښور کې هم د پوهه فاونډیشن د سوري لاندې ونمانځل شوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. په مورنۍ ژبه د زده کړو په موخه دا غونډه د پېښور په ارکایوس حال کې جوړه شوې وه چې په ګڼ شمېر کې ځوانانو پکې برخه لرله. په دغه غونډه کې یو شمېر استادانو په مورنۍ ژبه د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې. د پوهه فاونډیشن مشر ایاز مندوخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هڅه پیل کړې ده چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبې د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي.
په لرو برخو کې پښتنو ته د تعلیم په شعبه کې کمې ستونزې دي او څه تجویزونه چې له عالمانو متعلقه خلکو سره یې په هغو باندې خبره کول. د پښتو د ترقۍ دپاره څه کول په کار دي، په هغه باندې ملګرو خبره وکړه. او د پښتنو ماشومانو ته په پردۍ ژبه د تعلیم ښودلو، په خاص کر په پاکستاني پښتانه چې کوم دي، هغو په دوی کوم اثرات بد پرېوځي او هغو دپاره څه تجویزونه په کار دي، څه کار پکې شوی دي، کتابونه جوړ شوي دي په اول لیول باندې په بلوچستان کې هم، په خیبر پختونخوا کې هم. خو د پاکستاني پښتنو دپاره په خپله مورنۍ ژبه د تعلیم بندوبست نشته، یعنی پښتو د تعلیم ذریعه نه ده.
د ډاکټر خان تحریک چیرمین عابد منیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ماشوم ته په هغه ژبه زده کړه ورکول پکار دي په کومه کې چې هغه سوچ کوي.
لکه په دنیا کې داسې یو پرمختللی قوم نشته چې هغه په پردۍ ژبه کې تعلیم کوي. مونږ ولې په پردۍ ژبه کې تعلیم وکړو؟ انګلیش، اردو، عربي چې څومره ژبې دي، د ژبې په تور مونږ د دې مخالفت نه کوو. مونږ یې ضروري ګڼو چې د ژبې په تور دې زموږ ماشومانو ته دا وښودل شي. خو تر کومې پورې چې د علم حق دی، د ساينس حق دی، د ټکنالوژي حق دی، د ریسرچ حق دی، نو دې لپاره لازم ده چې ماشوم ته په هغه ژبه کې تعلیم ورکړي شي کومه ژبه کې چې ماشوم سوچ کوي، کومه ژبه کې چې ماشوم خوب ویني.
یلدا بازوان شینواری چې د افغانستان سره تعلق لري او پېښور پوهنتون کې زده کړې کوي وایي چې ډېرې ټولګیوالې نجونې ترېنه دا تقاضا لري چې په پښتو لیک لوست ور زده کړي.
لکه څنګه چې خبرې د ټولو پښتو ده، خو بیرته لیکل او په لوستلو کې مشکلات شته دی. هغې خواته پښتنو ته دومره نشته دی، خو دې خواته پښتنو ته ډېر زیات دی. خپله جنګي غوښتنه کړه زما مرګري چې مونږ ته پښتو لیک او لوست شروع کړه، نو دا د دوه غټ مشکل دی. که دا حل شي نو دا ډیره غټه خوشحالي خبره ده.
د عوامي نېشنل ګوند یو تن مشر مې افتخار حسین مشال راډیو سره په خبرو کې وویل پښتو داسې یوه ژبه ده چې د هر علم د حاصلولو توان لري. په کار ده چې د لوړو زده کړو دپاره هم پښتنو ته په پښتو ژبه نصاب جوړ کړی شي.
ټولو نه ښه ژبه او مالداره ژبه چې کوم دی پښتو ده، او د هر علم حاصلولو چې کوم دی نو دې کې مطلب توان شته. په کار دی چې مونږ دا کوشش وکړو چې دلته زمونږ په خاوره دی ټول علم چې کوم دی هغه په پښتو کې، لکه زمونږ په افغانستان کې هم په دې شکل باندې په پښتو کې ډېر کار شوی دی او په پښتو ژبه کې تعلیم شته. خلک میډیکل تم پکې ځي، خلک انجینیرنګ تم پکې ځي. بل مونږ پښتنو ته د دې خبرې درس ورکو چې په خپله ژبه څوک شرمېږي نه. مونږ په کورنو کې هم ډېر خلک د خوند دپاره چې کوم دی پردۍ ژبې وایي. په خپل کور کې لازم، په حجره کې، په جومات کې لازم، خپل جبه چکم دینو پکار ده.
د پوها فاونډیشن مسولین وایي چې دوی په داسې یو پښتو کتاب کار پیل کړی او ډیر ژر به له چاپه راووزي چې هر لوستونکی به په اسانۍ سره وکولی شي چې د پښتو لیک لوست ترینه زده کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.